라디오. 라디오 아사디.
سلامونه ستړي مشه زه سفیولا ستان اگزایمو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خره غلاست وایم نن شنبه ده د 1440 کال د وګی نوښتما د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کو د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو ستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړي دغه بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینالدز او پنځه اویا کلنه باربی رینالدز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشي او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. تلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د H-1B کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د H-1B کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې MiG-13 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمېنه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19مه د شلو د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړې ده وویل دوی به د ناټو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بی پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو LPG ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 50,000 لیتره ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 10 نور موټرونه وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تله او چلوونکی هم بې تجربې و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته ملګر ملتونو د خدو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي.
او دغه شان به هغو کسانو چې لا هم دکې شپېته سلنه ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې خزې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي زیاته کړه د غشان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې خزې او نجونې هم وایي سرپناه نه لري او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اگست 1 له مرګونې او ویجاړون کې زلزلې شاوخوا شل ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي سوزن فرګوسن ویلي دي:
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او دغه راز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپنا نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل: د اګست 10 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاو ته په راتلونکو نویو میاشتو کې ځواب ویل ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفاهي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم له دغو ادارو څخه د خپل ځینې فعالیتونه درولې، خو دې ادارې تاسې اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه چې د دې اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پریښوده. ډونالډ ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شبر وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سٹارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل:
we're going to keep Bagram the big air base that one of the biggest air bases in the world.
Bagram da nade yawa loya hawai ada che hasimol la sa warkade birta tar la sakdu mugha cha kabu che birta ye khpal kdu da bakhai yo muhim khabar wi che birta ye nisu zaka hagui yani taliban la mugna tsagwadi aw mug haga ada birta gwaadu خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دې چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او همې دا روښانه نکړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرتنیولو پلان ته اشاره کوله او کنه، او کومو ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه د څرګندونی لومړنی علنی اعتراف دی چې شی د بګرام او نورو امریکایي پوځ شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شامل لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې له افغانستانه د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چاري په لاس کې واخیستې. ترامپ وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړې. هغه ډول وټل چې په کې له امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرې شو. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوځ سر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولي شاوخوا 2000 کیلومتر لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نشته شپېته کاله مخکې خپل لومړنی اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوې دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله، چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي. خود هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شویلې. واشنگتن له طالبانو ورسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی. افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو لستونزو سره مخامخ دی. خو اونې مخکې په یو نادر سفر کې آدم بولر د ترامپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ټرمپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د شکولو لپاره د خبرو امکان پرانیستې پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بل دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی، او دا احتمال د توحید خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تون دریځ غوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په اکسپانه کې یو بیت خپور کړی: لا تر اوسه مازغه په قرار نه دی، چا چې ما سره وهلې سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی: بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یو اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي، او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دوه بریتانویان، اتیا کلن پیټر رینالدز او پنځاویا کلن باربی رینالدز، د روان کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشې او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي او تمه د دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورټ ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولدز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولدز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل: لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالدز لوو میاشتو بندروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روشانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوریت حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روشانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتل سکاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالدز او باربی په خوش کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ د دې جوړې د خوشې کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقف شوي وو، خو موږ خوشاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالدز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندیدو له امله زده کړې له خنډ سره مخه اوس نه شي کولای خپل آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یو جدي ستونزه بولي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوي. دا چې په نهم ټولګي کې ده د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
خو دا وای فای په پرکېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړي. د کال د نیمایي ازموینې مې تیرې کړي او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولي چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لری نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېسول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګ راوګرځولې ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18مه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
آزادي رادیو د خوست د تڼۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونې او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یره زه خو په دا نه یم خبر چې څیکرو غولي دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطعي پوره زه فکر نه کوم چې روغولي وي چې دا وکسي. خو موږ یې دا غوښتنه لري مننه کې موږ ډېره چې تاسو روغلی دا تاریخي زینه کسی موږ سره دا غاږي موږ چاته ورسوئ چې موږ سره کومک وکړو دا مونی موږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي آثار موږ نه ورک نشي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوې او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په مخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مړۍ قدامت تقریبا 2-2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی دی که څه هم چې جنگ ښه شای نه دی، خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مړۍ چې جوړې دی پر دا مړۍ جوړ کړی وي چې د دې ځنه خپل ژوند دی پاو کې.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
یې ټولنې شرایط داسې دي چې موږ ډېر داسې تاریخي عبادت لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنع په شکل جوړوي یا یاس په لیکنه کې یې دوی هغه نخ کې ننګینه ورک شوی دی. داینیز دغه مونۍ نه دی دا کسه دا کېدای شي ساکول په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته په سرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا اسې وکی سپتی کې ځکه هغه فزیکی بڼه به نه وي چې څیکې په سترګې وویني.
بلورې ته په خوست کې ځایي مسؤلینو ویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډونې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل ویل
موږ د دغه ځای غاک رسول ده تر وزارت پورې تر څو دغه ساحه یا غازی برخان کله یا د ترخیل ماڼۍ کداغه و نه رغول شي منځ ته په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې انداسې ورته لیکو وزارت ته چې کداغه بدات و نه رغول شي شاید د منځ لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت لرغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پایپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې ما. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وجه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت ته باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي، او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحاله يم چې سس ملمه یم، سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې، او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې مو کړې په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزدو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول طول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یم، زه بي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا سی یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و، هغه باید چې اصلاح سي. دا سی یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه، او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه، او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم زه او ماتور ما او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک وګوایم دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه به چې سړی به اجرا به کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي دا ډیره غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندر لپاره کولی شي چې هارمونیا یا به کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ په کیوبیس کې یو تقریبا و شپیته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او اونر دی بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی په پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارک ما یو سندره وایلې دی ما ټول سندره چې د شیرون جو خپل جوړو ما په پارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انترنت رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار که ولس کالا مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی
او دغه سندره چې تاسو وای تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارن چې وکوم د مخه د ایرانی هنرمندان ته او په کابل چې و مال ته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایې د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلک ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار که و ما یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولیکي بیا خپل سندره کې زکه هغه شیر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شیرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شیر خوای غزل خوای نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی یا هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شیر لیکي چې تاسو یې په اسانه او ویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وای شیرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلور کورونه کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وای فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړې هجرت هم کو اوس په گاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته. آیا دغه حالات هم ستاسو شاعری او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندری مهم ویلی چې دغه حالات مو پکې انزور کړی.
خو نو ولودین صاحب ټول زما سندری دا پیغام ورسره سره وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چی وایي د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هسته، یو مارش موسیقی دی چې اردو پاوچ که استفاده کوي. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزي دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې شو پرېږدي، د دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما ویل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددی ټول شعر زتا ته وایم. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده، بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم. مثنوی و معنوی گنج من است، مطلع‌های شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره کرا ته شعر وایي، ایک شعر ستاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتونو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره کوي؟
سندر څه ودی لودین صاحب؟ سندر څه ودی اوس هغه هم ته دکلمه کومه. اگر بخوانم از چی بخوانم؟ اگر نخوانم چی را نخوانم؟ اگر گریزم چی را گریزم؟ اگر بمانم کجا بمانم؟ برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم. من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
دیر پیز رپوره.
زه یو انسان یم په افغانستان کې پیدا سوم او غتصوم دومره داس مو چې کړی دی ام دومره از دی مو چې لیک وکوم او خبر وکوم ژوند وکوم او اکادمیک تحصیلات مو نشته اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم د سافټویر څخه استفاده کوم د نړۍ سره ارتباط لرم د رسانو سره ارتباط لرم او دومره کولای توانی دوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دي موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه هغه څه ژوند چې موږ واړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دي برابر او دومره درک چې مثلا موږ سره دی دومره احساس چې موږ سره دی یو سړی چې د موږ په ساته نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي او زه وایم وروره زه او ته خو یو رقم تا هم یو انسان زام یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اوړې ته ویني د دګر سره د انسانانو دپاره د سولې دپاره د ورورولۍ دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم او ماته اجازه نه راکوي ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د دا مسلک چې ته لري لاس واخه
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی چې رچ تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته چې تخته د تخته لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یا یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشار نه دی او د غراز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل اولويږي تاسو د غدواله څنګه سره مدیریت کوي ځکه تاسو د سخکاري چې په کډوالۍ کې په سختۍ کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزي چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختي د مادي سختي د مسایلو د اقتصادي دومره سختي ولري زه په ایران کې دکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دکان کې هم نظم شارت هم نظم بیریجم چې ما بوګیر نه کې ډیپورت بنه کې او زما کډوالي هم چې سوي دي دا زما د هنر د پاره سوي دي زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم کم خیر ملي خیانت مون نه دي کړی دي چا مون نه دي وژلې دي چا ما سره مشکل نه لري د طالب سره مشکل نه لرم یو ونه یو ځنه زما ټکر د طالب سره دغه دي چې هغه زما د هنر مخ نیولې دي ز خپل د هنر د پاره هغه وطن مو پریسي ودی ماجرسوم د دې د پاره چې دا از ما رسالت دي ز 15 اشکاله په دې مسله کې مفالیت کړی دي دومره ما ځان آماده کړی دي چې ز کولې شي چې نور بشر ته نوري وادونه ته پیغام ورسوم چې راسي مشتاسو ټول انسانانیو په یو صلح او ورولوالي په دې نړۍ کې ژوند وکړو خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې 15 کال دي چې جګړه روان دي د هیڅ چا ارزښ چا نه مني هر چا چې ټوپک پر سره وو نفر ور سره وو زور درلو هغه حاکم دی هر څو چې دا غد الله څخه کیږي تاسو پر سر کیږي هیڅ خدمت او خدمات هم تاسو نه سول چې وکي خو نو راسته ته گزاره وکا دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم لودین صاحب د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومانه زب د پیدا ویزی پیسې ورکړې یم 100 میلیونه تومانه دا به ډالر بو کې 1000 ډالر بو کیږي
بله بله بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په غونډې هوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي ژوند ډیر په کړهو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتېږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا در کې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، پنځه مادي دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځه زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد او طوفان او باران او رد و برق، د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیش زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، د دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي. دا د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند، هیڅ هنرمند موسیقي یا بود سینما یا بود نقاش یا بود نویسنده تر اوسه د چا وین توی ندی کړی دی، قتل ندی کړی دی، ملي خیانتونه ندی کړی دی، جنایت ندی کړی دی، بشری جنایتونه ندی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق، په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دوباره کې سندره وایي، د خداوند دوباره کې زنده سندره وایي، د اصحابو دوباره کې سندره وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی، پدې کې هیڅ تعصب او تبعیض نه.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینی وایي چې حرام ده، بیا ځینی وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانې چې وایي، نور اندولان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي. خو تا نه دی اوریدل، هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي. د هر د باد ژغ موسیقي دی د حیوانات ژغ موسیقي دی د باران ژغ موسیقي دی خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري خو نو بی موسیقي نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رالی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نه سو ماته چانس برابر نه سو په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلی وي خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې ما ته چې ته څوک یې ما وایي چې زه مستان روشن نومېږم یو سندرغاړ یم ما ته چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تابله دی زده ده ما وایي چې زه د کمپیوټر سره کار کوم یو موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و ما ته وایي چې دوی پسې مه ګرځه ورسه په پتو خپل شوق به وکړم ما وایي چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د معین فرهنګي هم پوه سړی یم ما ته وایي چې تاسو ښه خبرې کوي وایي چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدلی یاست اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم خو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې معین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او ملزوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري د ازادي رادیو یو بګراند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک استوس خبر استوس اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري استوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلم اپ پروگرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو وسندر او رول اوریدونکو سره هم مخخه کو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
شغلگرم نیمان دشت افگندم و نسرکش و ویرانگرم نیمان اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نیمان اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نیمان صدای هسته ای نیروین را ساختم نیمان صدای هسته ای نیرو این رو ساختم من اصل طاغوت شکنم باستار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من اصل طاغوت شکنم باستار خاک میهنم در آسمان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.